있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه اوریدو ته په تیر بیا اوس د نن او وضعیت پروګرام ته زه زیبا خادم یم او یادونه کوم چې د نن او وضعیت په پروګرام کې منګه دغه تازه مسلو باندې غږیږو د طالبانو هیئت او غربي ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ د ناروی په پایتخت د اوسلو خار کې رسمي خبرې اترې پیل کړې او نن د دې خبرو وروسته ورسته د ویډیوز هیوادونو د روانو حسن علاوه د افغانستان گاونډي هیوادونو هم کوشش کوي چې د طالبانو او د مخالفانو ترمنځ روغه جوړه لار برابر شي د لپاره کوشش کوي او اوس روسیا هڅه کوي چې د طالبانو د مخالفانو د غونډې کوربه توب کړي د دې او نورو راپورټونو مخې زغړم چې اول د نړۍ خبرونه واوري روسه بیا راپورټونه یا په یو تاسو ته خبر وکړو
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا یم طالبان وی لسګونه کسان چې په غیر قانوني توګه بهر ته تلل نیول شوي دي په کابل کې د طالبانو حکومت وی هغه څلويخت تنه یې نیولې دي چې په غیر قانوني ډول یې د حواله لارې بهر ته د تلو هڅه کوله د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد تیره شپه یعنی د جنوري په 24مه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یاد کسان په بلخ ولایت کې نیول شوي دي نوموړي دا ویلي دي چې د نیول شوو کسانو څخه ځینې یې د لنډ وخت لپاره وروسته خوشي شوي دي او ځینې نجونې چې کورنۍ یې نه دي حاضر شوي له دوی سره په توقیف کې دي د بخښنې نړیوال سازمان کابل کې د لادرکه شوو خزینه فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې ده د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د دوو معترضو خزینه فعالانو د ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه میرمنو د نیولو په صورت کې باید زر تر زره هغوی خوشي کړي د بخښنې نړیوال سازمان د سیشن بې پورزي یعنی نن د جنوري په 15مه په خپل ټویټر باندې ولیکل چې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه د طالبانو د تبعیض آمیز سیاستونو په وړاندې د انتقادي غږونو څخه شمیرل کیږي د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي ک امریکا د افغانستان څخه نوې وتلې دوه پیخي رامنځته کړي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن یو ځل بیا په صراحت د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو دفاع کړې ده د دې خبر نور تفصیل به د نو شابه آشنا نه واوري
د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ یو آنلاین غونډه ته وویل د افغانستان په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت کړی و چې پر اساس باید په افغانستان کې ټول امریکایي عسکر د 2020 کال د می میاشتې تر وروستۍ پورې وتلی وي نوموړي زیاته کړه موږ ته توافق د امریکا تیرې ادارې نه په میراث را پاتې شوی و چې متحده ایالات باید د می تر میاشتې له افغانستان نه ووزي پای واسکې طالبانو ژمنه کړې و چې د توافق لپاره نه بیا د 2021 کال تر میاشتې پورې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو برید نه کوي نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي یوناما نن سیشن بی ویل د مجلس و سبا د چهارشنبه په ورځ د کابل په وخت د ماخام په 9:30 بجې په ژوندۍ بڼه ترسره شي د یوناما د معلوماتو په اساس د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش او د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیبرا لاینز او د ناروی صدر اعظم یوناس ګار استوره به د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي د رولټرز خبری اژانس خبر ورکړی چې د ناروی د بهرنی چارو وزارت چارواکو نن سه‌شنبه د طالب استازو سره لیدنه کړې او په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې د مرستو رسولو په لارو چارو ورسره خبري کړې دي ناروی د تیرو 2-3 ورځو راهیسې په اوسلو کې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه د مجلسونو کوربه توپ کوي او نن به د شوو خبرو نتیجه ترلاسه کړي ناروی او د ناتو متحدین تر اوسه د طالبانو په مشي واکمنی په رسمیت نه پیژني خو روان خبری ضروری گنی او روان بحران پاره اوږدې خبرې شوې دي. د طالبانو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د ناروی د خارجه وزیر انیکن هویتفیلد سره لیدنه وکړي، خو د وزارت نورو ټیټ رتبه چارواکو سره یې د لیدنې وخت ورکړل شوی دی. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. امریکا او اروپایي مشران د روسیې د اشغال د تهدید په وړاندې متحد شوي دي. روسیې نن سه شنبې ویل دوی په ډیره اندېښنه د امریکا تحرکات هم څاري چې غواړي شرقي اروپا ته 8,500 عسکر ولیږي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان مطبوعاتو سره په خبرو کې په امریکا له دې عمله انتقاد کړی دی چې د روسیې او اوکراین په سرحدي سیمو کې اختلافات زیات کړي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون د دوشنبې په ورځ د اروپایي مشرانو سره په ویډیویي لیدنه کې په اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه خبرې کړې دي. او د تایلند صدر اعظم نن په ریاض کې او د سعودي عربستان د چارواکو سره یې ولیدل. دا په تیرو 1.5 کلونو کې اول ځل دی چې د تایلند یو صدر اعظم د سعودي مشرانو سره لیدنه کوي. د دواړو هیوادونو اړیکې درې لسیزې پخوا له دې امله خراب شوې چې د ډیر قیمتي جواهراتو ورکېدل پکې د دې سبب شو چې ډیپلوماټیک جنجال جوړ شي او حتی څو کسان پکې ووژل شو. تاسو ته آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د درې ورځې اوري چې د افغانستان په مسلې باندې په ناروی کې بحثونه وشول. د ناروی د غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع د همشمول حکومت د جوړېدو موضوع و. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی ویلي چې هڅه کوي چې حکومت نورم همشمول شي یا ټول شمول شي. د سیاسي چارو کارپوهان د وسلو خبرې مهمه ګڼي، مګر جلا جلا نظریات لري. د امریکا خبريال اکرام شینواری موږ ته په دې حق له رپورت راکړی دی.
د ناروی په پایتخت اوسلو کې د یک شبي د ورځ رئیسی د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی او د مدني ټولنې فعالانو او هم د طالبانو د حکومت او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د یو شمېر لویدیځو هیوادو د اساسو ترمنځ خبرې روانې دي چې ټاکل شوي نن د وخته به پای ته ورسي. ځینو سرچینو ویلي چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې د ډیپلوماټانو په ګډون د ځینو لویدیځو هیوادونو او د مولوی متکی په مشرۍ د پلاوی ترمنځ خبرې روانې وي. د بهرنی چارو وزارت پارس مولوی امیر خان متکی د دیشب په ورځ وسلو کې خبر اعلان کوي چې د امریکا او قطر په ګډون د تو هیوادو د اساسو سره د بشري مرستو سربیره د پوهنی، روغتیا او د بانکونو پر مسلو خبري کوي.
دا ځکه ولا سره راوړل د سیمو له نور نړۍ سره د مفاهیمې په یو ډیر ښه سټیج باندې راغلو او ډیر ښه مجالس هم درلودل. د مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو ان شاء الله.
مولوی امیر خان متکی د خپل حکومت د ټول شمول کېدو په اړه د خبري اعلان دی پښتنه ته چې نړیوال افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه لري. ویل شي حکومت یو سم ټول شموله دی، خو د لا ټول شموله کېدو لپاره به نورې هڅې هم وکړي. مولوی متکی د مدني ټولنې له اساس سره خپلې خبرې هم ښې او ګټورې یادې کړې.
موږ ټول یو مشترک اعلامیه نشر کړه او هغه اعلامیه چې ټول هغه څه راغلو چې ټول افغانان باید په ګډه کار وکړي، په ګډه خپل ملت ته خدمت وکړي او افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده. چونکی د نوې اسلامي حکومت اسلامي امارت پالیسی دا ده چې افغانستان د ټولو افغانانو کور بولي او ټولو ته غیږ ولمن خلاص ده. هر څوک کولای شي په افغانستان کې فعالیت ولري، خدمت وکړي. اروپا ته چې څومره افغانان راغلي دي، ټولو ته د پیغام ورکړو چې هغه په آزاد ډول افغانستان ته تلای او راتلای شي، خپل وطن ته خدمت کولای شي. نو امید شته چې موږ دغه تفاهم له ټولو افغانانو سره د دنیا په هر کونج کې سي دي، هر چیرته سي دي، که څوک خپه دي که خوشاله دي، ټولو سره به خبرې کوو او ټول به په یو ټغر باندې راټولو.
مولوی متکی د مدني ټولنې د دوه افغان خزینه پالینو د نیول کېدو په اړه د خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې امنیتي ورګان چې طلب کوي هغه به د قانون پر وړاندې وسی، خو هغه په دې اړه چې آیا د دوه افغان مېرمنې نیول شوې او کنه سونه ویل. د مخه په کابل کې د اسلامي امارت چارواکو د امنیتي ورګانونو لخوا د دغه دوه مېرمنو نیول کېدل رد کړي. د راپورونو له مخې دوه خزینه پالانی تمنا زریا پوریانی او پروانه ابراهیم خیل له خپل کورونو ورکی شوي. دوی دواړه د یو شمېر نورو ښځو سره کابل کې پر ښځو د محدودیتونو په ضد مظاهره کې ګډون کړی و. تېر ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي د بیل الاینس د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې د دغو ښځو ازادي دې تضمین کړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاد مسعود په اوسلو کې د مدني ټولنې د یو شمېر استازو او د طالبان د حکومت د چارواکو ترمنځ غونډه مهمه ګڼي او هیله لري چې په راتلونکي کې به هم دغسې نورې غونډې هم جوړې شي.
ځکه چې سرپرست حکومت چارواکو د نړیوال ټولنې سره خپل نظریات یا غوښتنې مطرح کړې، همداسې د نړیوال ټولنې نظریات واورېدل، تر ټولو بیا ما د پاره چې ډېره مهمه وه هغه پخپله د سرپرست حکومت د چارواکو ناسته د هغې مدني فعالانو ژورنالستانو سیاسینو سره چې هغه هم ناروې ته دعوت شوي وو، دا زه ډېره په ګټه بولم او دا داسې معلومېږي چې د راتلونکي دپاره هم دغه د ناستې یا تفاهم مذاکرات او لار خلاص شوله، زه دا یو نیک اقدام بولم.
خو د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادي په دې باور دی چې د طالبان د حکومت په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د وسلو غونډه به دغه حکومت په دریس کې بدلون ته ونه هڅوي.
اونا به وسلو رفتن
که ښاغلي پرهادي وویل هغوی وسلو ته تللي دي چې د نورو ذهنیت بدل کړي. د همدې له امله هیله ولرو چې یو معجزه وشي د دې لپاره چې د افغانستان خلک په بد حالت کې بند پاتې دي. وسلو کې د مولوي امیر خان متکی په مشي د پلاوي سره په خبرو کې یو شمېر خزینه پالانو ویلي چې په غونډه کې هغوی ته سپینې سپینې خبرې کړي. محبوبه سراج په دې خبرو کې د ګډون لپاره له کابل څخه ناروې ته تللي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت پلاوي د ښځو خبرو ته غوږ ونیوه. هغې ویل هیله ده چې دواړه خواوې به یو بل درکړي. هغې ویل چې افغان مېرمنو خپلې غوښتنې په لیکلي ډول هم د طالبانو د حکومت پلاوي ته سپارلي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام اوري. په ناروې کې د افغانستان په حق له نن د غونډې دریم ورځ وه او اخیری ورځ وه. غونډه پای ته رسیږي، خو په دویم ورځ چې خبرې شوې دي، یعنی پرون د دوشنبه په ورځ چې د ناروې د وسلو په خار کې رسمي خبرې شوې دي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې خبرو کې د امریکا په ګډون د څو مهمو هیوادونو د استازو سره دوی خبرې اترې کړې دي.
وقت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په لویدیځ کې د طالبانو او غربي ډیپلوماتانو ترمنځ رسمي خبرې اترې دوشنبه د ناروې په اوسلو ښار کې پیل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان چې د طالبانو په هیئت کې اوسلو ته سفر کړی، نن دوشنبه څرګنده کړه چې د طالبانو هیئت د اتو هیوادونو امریکا، برېټانیا، ناروې، جرمني، ایټالیا، قطر، فرانسې او اروپایي اتحادیې له خاصو استازو سره کتلې دي. عبدالقهار بلخی زیاته کړي چې په دې خبرو کې په اقتصاد، بشري مرستو، امنیت، د افغانستان بانک په فعالیت، صحت او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې تالار ته له داخلي دوه مخي خبريالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې مرستندوی بنسټونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
تر اوسه پورې هیڅ مرستندوی ادارې ته هیڅ نوې تکلیف نه رسیدلی. دا خپل د دې نمائندګي کوي چې په افغانستان کې بهترین امن ده.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس چې هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی، و ټویټ په کولو څرګنده کړي:
لکه څنګه چې موږ له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته رسونکو بنسټونو سره یو ځای د بشري ناورین د هواري هڅه کوو، د یو باثباته او داسې افغانستان چې د ټولو حقونو ته درناوی پکې وشي او هم شموله وي، د خپلو اندېښنو په اړه له طالبانو سره شفافې ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو.
اسوسییټډ پریس وایي د اوسلو په غونډه کې به د طالبانو لخوا د مالي مرستې د غوښتنې په وړاندې غربي قدرتونه هم په هغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونو او له نورو قومي او اقلیتي ډلو سره د واک د ویش په اړه خپلې غوښتنې د اجنډا په سر کې راولي. د طالبانو هیئت د دغو خبرو په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالینو سره وکتل. یوه له دغو کسانو چې محبوبه سراج ده وایي طالبانو هغوی ته غوږ ونیو.
مون پدې خبرې وکړې چې څه ډول احساس کوو، څه مو پکار دي، څه باید وشي، د هیواد څه پکار دي. دا خبرې وشوي کوم چې ډېرې ښې وي، خو د واقع اقدام لپاره مونږ باید صبر وکړو، ځکه چې د هیڅ مورد په اړه واقعا خبرې ونه شوې. هغوی تصدیق کړي او مونږ ته غوږ ونیو.
خو د ناروی په اوسلو ښار کې د دغو خبرو پر مهال کابو 200 افغانانو چې اکثریت یې په هیواد کې ژوند کوي اعتراض وکړ.
پیغام ډیر روښانه دی. په داس حال کې چې د نړیوال ټولنې یو برخه غواړي ووایي هغوی بدل شوي، هغوی اوس متفاوت دي، یو شمېر منځلارې دي، خو طالبان بدل شوي نه دي. مونږ په افغانستان کې کورنۍ لرو، مونږ ملګري لرو، هغوی راته وایي چې طالبان بدل شوي نه دي.
د اګست په نیمایي کې وخت د طالبانو پر رسیدو سره د ډلې پراخ محدودیتونه وضع کړي چې ډیری پر میرمنو دي. میرمنې له روغتیا او تعلیم څنګه پرته له کار کولو منع شوي، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیول شوي او د حجاب د اغوستلو امر شوی دی. سمیع الله جلانځی د امریکا غږ.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د اقتصادي او بشري بحران یا ناورین د مخنیوي او یاد دغه ناورین د حل لپاره چې لارې چارې ورته ولټول شي، د لویدیزو هوادونو د حسن علاوه د افغانستان یو شمیر گاونډي هوادونو کوشش کوي چې د طالبانو او د مخالف ډلو ترمنځ په خاص ډول له هغو کسانو سره چې زنده مقاومت د جبهه مشران بولي دروغ جوړي زمینه برابر کړي. یو څو وخت مخکې ایران د دوه غاړو ترمنځ، یعنی د طالبانو او مخالفینو ترمنځ غونډه جوړه کړه. تاسو به دا راپورټونه تعقیب کړئ. اوس روسیه کوشش کوي چې د مذاکراتو د داسې مذاکراتو کوربتوب وکړي چې طالبان او د هغه سیاسي مخالفین پکې وي. په همدې هکله زه ستاسو توجه اوس د آشنا تلویزیون راپورټ ته اړوم.
ل افغانستان نه د امریکا او متحدینو لوټلو وروسته گاونډي هیوادونه کوخ کوي چې په دغه یواد کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي. د ایران په زیار پر وروسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت جبهه له جلاوطنی مشر احمد مسعود او خپلواني قومندان اسماعیل خان سره وکتل. ل لیدنه وروسته طالبانو پرته لدی چې د مذاکراتو پایلو ته اشاره وکړي، د کسانو ته بلنه ورکړه چې وطن تستانه شي، خو د مقاومت جبهه غړو خبرې بی پایلې وبللې. د جبهې یو مرکزی حبیب الله حسام وایي چې طالبان د دوی وړاندې زونه نه مني.
متقابل و متضاد
اساسي او بنیادی اختلاف د سیاسي نظام بڼه ده. متضاد او متقابل فکرونه دي. مونږ هغه تفکر چې هم په اسلام کې د منلو وړ وي او هم ټولنه حسینه ته ورسېږي وړاندې کړي، خو هغه وایي چې مونږ وایو اسلام دی، حسینه هم ده او عدالت هم دی.
حسام وایي چې خلک خپل حقونه باید ترلاسه کړي او ازادي خوندي وي. د حسام غیر مستقیمه اشاره ټاکونو ته ده، خو ظاهرا طالبان له ټاکونو سره مخالفت لري. د اوسلو په رواني غونډې کې د طالبانو یو مقام ویلي چې نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت په اړه غلط تصورات لمنځه وړي.
د تیرو شلو کلونو پروپاګاندا لمخې د طالبانو په اړه یو څه ستونزې وي، خو اوس دغه ډول بلنې وړي کې له اروپایي ټولنې، امریکا او نور هیوادونو سره مرسته کوي چې د افغان حکومت په اړه ناسم انځور لمنځه یوسي.
نړیواله ټولنه له طالبانو نغواړي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي او د خوځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. طالب مشران خپل سرپرست کابینه ټول شموله غني او وایي چې د پخوانی حکومت مشرانو ته ځای نه ورکړي. د ایران له مذاکرات وروسته روسیه هم ویلي چې دوی د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې اترې مهمه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا څو ورځې مخکې ویل چې په افغانستان کې باید په قومي لحاظ یو متوازن حکومت رامنځته شي.
که د افغانستان لخوا غوښتنه وشي نو موږ به د کابل او د مخالف قواو د استازو د مذاکراتو لپاره ځای برابر کړو.
تازه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې امر الله صالح او احمد مسعود په مسکو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د دفاع لسرپرست وزیر مولا یعقوب سره په مسکو کې لیدلی دي. دغه خبر د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه تایید شوی نه ده. په نویو مکالونو کې د ایران او روسیې په شمول محدود هیوادونو د احمد شاه مسعود په مشرۍ شمالي ټلوالې ته مالی او پوځي امکانات ورکول، خو ظاهرا د مقاومت اوسنۍ جبهه بهرني ملاتړي نه لري. د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د څانګې مشر ډاکټر ماروین واینبم په دې نظر دی چې گاونډي هیوادونه خپل امنیتي اندېښنې لري، خو نه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې د کومې ډلې ملاتړ وکړي.
خای له تاجکستان پرته نور گاونډي هیوادونه له هیڅ جدي هڅو څخه ملاتړ ونه کړي چې لمخې د کابل اوسنۍ حکومت لمنځه یوړل شي.
پری ورستوی کې د فرانسې پخوانی ولسمشر فرانس فاولان د ټویټ په ترڅ کې د دیموکراسي لپاره د احمد مسعود له هڅو ملاتړ کړی دی. فرانسې له ډېرې پخوا زمانې نه له شمالي ټلوالې سره ښې اړیکې پاللې دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل، جمهوری نظام نسکور او امارت اعلان شو. د احمد مسعود په شمول یو شمېر پخوانی قومندانان له هیواد څخه وتلې دي. د مقاومت جبهه ظاهرا له افغانستان څخه د باندې رهبری کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مسلې نه علاوه چې دا هم په خپل یو نړیواله مسله ده، بل موضوع دا ده چې اوکراین نن د امریکا د متحده ایالاتونو په هغه پریکړه باندې اعتراض وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت عملی او د هغوی کورنۍ ته د اوکراین نه د وتلو امر کړی دی. امریکا دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د روسیې لخوا په اوکراین د برید اندېښنې زیاتې شوې دي. د اوکراین د بندنیو چارو د وزارت نطاق د امریکا دا اقدام له وخت نه مخکې او جاهلانه احتیاط بلل دی. نور تفصیل تاسو ته پام راو.
د امریکا متحده ایالاتونو د امدی اونۍ په پیل کې اوکراین ته پوځي تجهیزات ولېګل. په دې وروستیو ورځو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلیو که روسی ځواکونه د اوکراین په طرف هر ډول تحرک وکړي د اشغال په سترګه به ورته وګوري. روسی د اوکراین په پولو تر 100 زیات پوځي قطعات توظیف کړي دي. د جمهور رئیس بایدن حکومت تیره میاشت د اوکراین سره په دفاعي مرستو کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي پوځي تجهیزاتو مرسته تایید کړې وه. په کیف کې د امریکا سفارت وی د مرستو لمړی پیره د شنبه پورې کیف ته رسیدلې ده.
موږ روسیې ته دوه لارې پیشنهاد کړې. یو لار د ډیپلوماسۍ او مذاکراتو ده، هغه لار چې ما د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره تیرونی په جنیو کې پر دې خبرې وکړې. خو یو بل لار هم ده چې دوی د تیری لپاره تازه اقدامات کړي او پراخه عواقب لري چې موږ یې په وړاندې د اونۍ راهیسې ځانونه تیارو. دا یوازې موږ نه یو چې یادونه کوو، بلکې وستر هیوادونه او ټوله نړۍ ده.
د امریکا حکومت تیر کال اوکراین ته د 600 میلیون ډالرو په اندازه پوځي مرستې ورکړې وې. په عین وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دیموکرات سناتور کریس کونز د ای بی سی ټلویزیونی شبکې د دا اونۍ رادیوي خبرونه کې ویل غواړي رامنځته شوی اختلاف هر څه ژر کم شي.
I do think we should take up and pass
it. زموږ په نظر موږ باید داسې دوه غونډیزه لایحه تصویب کړو چې حلاره او قوت پکې څرګند وي او د اوس لپاره پر بندیزونه ولګولې شو. خو ډیر قوي بندیزونه، داسې بندیزونه لکه ایران چې مو پر اړ کړو د خبرو مستکینی، هغه څه چې موږ باید د یو مخنیوي په توګه وکړو چې په اوکراین د پوتین د تیری د ورستی ګام مخنیوي پر وکړو.
یو جمهوریت غوښتون کې سناتور جونی ارنس چې په کانګرس کې د وسلوالو خدماتونو د کمیټې غړی دی او په سپینې ماڼۍ انتقاد کوي، وایي همدا د بندیزونو لګولو وخت دی.
So far with this administration
ممتر اوس د دې حکومت سره یوازې د ډیپلوماسۍ هڅې لیدلې دي او په دې ډول هیڅ کله په اوکراین د جمهور رئیس پوتین او روسیې د یرغل مخه نه نیول کیږي. نو راځي په دې ځان ډاډه کړو چې کله کو بندیزونو لګولو ته زور ورکړو او یقیني شي چې پوتین ته وکړو مونږ جدي عمل ته تیار یو.
امریکا د یکشن به پورز په اوکراین کې خپل سفارت تامر وکړو چې د امریکایي ډیپلوماټانو د فامیل غړي باید له اوکراین ووځي. سفارت ویلي د روسیې لخوا د احتمالي پوځي خطر لويري دا اقدام کړی دی. په اوکراین کې د برېټانیې سفارت هم نن د دوشنبه پورز ویل هغه هم په کیف کې د خپل سفارت ځنی کارکونکي او د هغه خپلوان ایستلې دي. د اروپایي اتحادیه د خارجي سیاست رئیس جوزف بوریل د واشنگتن د تصمیم وروسته ویل اروپایي اتحادیه د وسته پاره د اوکراین د خپل ډیپلوماټانو او د هغه د کورنۍ د ایستلو پلان نه لري.
ویل کنټینیو بیلډینګ اپ اور پوزیشن.
مونږ پور پاک خپل امنیتی جوړښت د روسي له خوا د احتمالي بسوبته کېدو د مخنیوي په مقصد خپل تدابیر او تداوم ورکو او خپل قلمرو کې اثر او رسوخ لسره ټینګو چې د کار وړ نه وو. مونږ به د امریکا د خارجه وزیر بلنکن سره یو ویډیوي کانفرنس ولرو ترڅو د دې ټول پروسې په جریان کې د هغوی سره قوي همغږي ته دوام ورکړو.
تروسه د لویدیز او روسیې ترمن په مذاکراتو کې اختلافي ټکي دا ده چې روسیا ټینګار کوي اوکراین ته باید د ناتو په سازمان کې هیڅ کله غړیتوب ور نه کړل شي. هغه ټکي چې امریکا وایي مذاکره باید په دې خبره اصلا پیل نشي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
اوس د افغانستان یو گاونډي هیواد او د امریکا ترمنځ د یوې نړیوالې مسلې په حق لغږیږو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د امریکا او د شپږو نورو ملکونو د خبرو د اټو پړاوونو نرسته یو څه پرمختګ لیدل کیږي، مګر د دې ډلې یو غړی ملک یا یو غړی ملک روسي د ایران سره خبرې پیل کړې دي. نو ګورو چې په دې خبرو کې څه ول شي.
د نړۍ مهمو قوتونو له څو میاشتو راهیسې د ایران سره په دې خبرې کړې چې څنګه د کال 2015 تړون بیرته را ژوندۍ کړي او د ایران اټومي پروګرام محاسبه. د کال 2015 تړون په کال 2013 کې هغه وخت سخت ضربه ولیدل چې د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ امریکا لدې تړون وېسته. دغه تړون چې 15 جمعیه او تړون یادیږي، واشنگتن او تهران ته اجازه ورکړه چې د جمهور رئیس بایدن د هغې غوښتنې باندې کار وکړي چې غواړي امریکا بیرته دې تړون کې شامل کړي. په کال 2019 کې ایران د بنجزونو سخت سرغړونې وکړې چې د سرغړ سخت راو پرېده. د ایران سره د خبرو د اټو پړاوونو څخه پاس هم کوم خاص پرمختګ نه لیدل کیږي، خو جمهور رئیس بایدن وایي چې دی خوشبینه دی.
دا وخت د بی حوصله کې دور نه دی، یو څه پرمختګ لیدل کیږي. موږ ټول په یو فکر یو او وخت تیرې دو سره به واضح هم شي.
خو آیا دغه ډلې ټول غړي په یو فکر کې دي او کنه؟ ځکه چې د دې ګروپ یو غړی روسیا لګیا ده د ایران سره یې جلا خبرې اترې روانې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جنوري په 13 د ایران جمهور رئیس میلمه کړی وو او هغه ویلي چې د 15 جمعیو ډله په فکر نشکاري.
موږ ډیر ځانګړي وضعیت کې یو. موږ دواړو هیوادونو ترمنځ ډیره ښه همکاري موجوده ده چې د غرب د انحصار طلبۍ او امریکا د زورواکۍ سره مقابله وکړو.
هغه څارونکي چې د ایران چاري له نږدې څخه څاري دا مانی چې هیله باندې لیدل کیږي. امریکا جا هم د سپینې ماڼۍ له ویاندې جین ساکي څخه هم د جمهور رئیس بایدن د هیله باندې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغې خپل توضیحات ورکړل.
We're in the diplomatic negotiations.
مونږ د ډیپلوماټیکو مذاکراتو په جریان کې یو او مونږ پوهیږو چې زموږ د لیست ده او په سبا موافقه کوو. خو زه اوس د سیتاسې ته د ویلو څه خاص نه لرم چې مونږ چیرته رسیدلی یو.
پښتنه دا ده چې آیا د مذاکراتو د اټو پړاوونو څخه پاس کوم ستر بدلون راغلی؟ کېدای شي راغلی وي، ځکه چې د ایران جمهور رئیس په مسکو کې د روسیې د پارلمان د غړو سره په خبرو کې ویلي چې دوی اټومي وسلې جوړول نه غواړي او تړون بیرته فعالول کې جدي دي، خو په دې سره چې مخابل لوري هم بندیزونو په لری کول کې رښتینی و اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو څو شیبې نورې پاتې دي، خو یادونه کوم چې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو ستاسو غږ پروګرام راځي او په دې پروګرام کې به موږ تاسو نظریات او تجویزونه او پیشنهادونه وورو. که څه مشکل لري، تاسو شکایتونه به وورو او خبره به کوو. نو اوس تاسو نه غواړو چې د بل خبرونه ته وګورئ. حفیظ آصفی صاحب تاسو سره غږیږي په موضوع خبرانه موضوع اعلان کی او تاسو به وورئ. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.